Tırşne Osmanlandi.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت څاروانیم. د تشنه اسمان لاندې خبرونه ته مو هرکلی کوم. د بشری حقوقو د څار سازمان له هیوادونو غوښتي چې په افغانستان کې د طالبانو او پخوانی او چارواکو په شمول له هغو کسانو پښتنې ګرویژنې وکوي چې په جدي جنگي جرمونو تورن دي. د بشری حقوقو د څار د نړیوال سازمان د آسیا د برخې مرستیالي پیتریشیا گاسمن په یو بیان کې چې په خپل رسمي ویبپاڼه کې خبر کړی ویلي، تیرونه د افغانستان د پخوانی حکومت لسګونه چارواکي په ویانا کې راټول شول. گاسمن وای دی غونډي ځکه اخلاقی حیثیت له لاسه ورکړ چې داسې کسانو هم پکې ګډون کړی و چې د لویو سرغړونو له امله باید ترې تحقیق وشي. لدی ډلې د وحدت ګوند د وی څنګه د مشراو د ویانا د غونډې د یو ګډونوال محمد محقق نوم یاد شوی دی. اغلی گاسپن زیاته کړې د مخکینی حکومت دفاع وزیر اسدالله خالد هم د نړۍ هر ګوټ ته سفر کوي چې د زندانیانو پر ربړولو او غیر قانوني وژنو کې لاس لري. په بیان کې د غراز راغلی نوموړی امریکا ته تګ راتګ کوي او د دومینیکن طلایي پاسپورت هم لري. گاسپن د رواداری په نوم د بشري حقوقو د یو افغان بنسټ حق غوښتنې ته اشاره کړې چې ویل نړیوال قضایی واک څخه په استفادې دي د طالبانو مشران او نور تورن افغان مشران په هغو هیوادونو کې د عدالت منګولو ته وسپارل شي چې پکې اوسي. نوموړی وایي د همدې قانوني بنسټ له مخې دي د هیوادونو محکمې اقدام وکړي، د خطرناکو جرمونو په اړه تحقیقات دی وکړي او د ته دې پام نه کوي چې مجرم او قرباني څوک دی، د کوم هیواد تابعیت لري او جرم یې چیرې کړی دی. گاسپن په هالند کې د یو پخوانی افغان چارواکي محاکمه د بیلګي په توګه یاد کړه. دا کس چې د عبدل په نوم یاد شوی له 1903 تر 1909 میلادي کال پورې د پلوچرخي محبس مسؤول و چې ویل کیږي په یاد موده کې زندانیان ربړول کېدل او له عادلانه محاکمې پرته په سختو شرایطو کې ساتل کېدل. د بشری حقوقو د څار بنسټ مرستیالوي د طالبانو او مخکینیو افغان حکومتونو د تورنو چارواکو او مشرانو آزادانه سفر ته پکتو هیوادونو ته پکار دي چې ګام واخلي او له سزا د دغو چارواکو او مشرانو د خلاصون لړۍ پای ته ورسوي. په هالند کې د جرمونو نړیوالې محکمې په 2022 میلادي کال کې له څارنوالانو غوښتنه کړې و چې په افغانستان کې د جنگي جرمونو په اړه څېړنې له سره پیل کړي. محکمې ویلي وو په دې اړه باید ژر پریکړه وشي. په 2006 میلادي کال کې د افغانستان د همغه وخت حکومت له یادې محکمې غوښتي وو چې په دې اړه خپلې څېړنې وځنډوي. د بشری حقوقو د څار بنسټ وای افغانستان کې د امریکایي او افغان ځواکونو لخوا د اداره شویو جنایتونو په اړه هم څېړنې نه دي شوې. پر روانه خبرونه کې په افغانستان کې د بشری حقوقو د سرغړونو د دغو سرغړونو په اړه د تحقیقاتو پر امکاناتو د مجرمانو د محاکمې د احتمال او د محاکمې د ګټو په اړه خپل درنو ملمنو سره خبرې کوو. زموږ د خبرونې ملمنه دي د حقوقي چارو متخصص ډاکټر صلاح الدین سعیدی، د په جرمنی کې د پوهنتون استاد اسحاق اتمر او همدارس د سیاسي چارو شنونکي نثار احمد شیرزی. ملمنو تار کلی وایم او تاسو درنو اوریدونکو ته هم د خبرونې په ترڅ کې وخت درکو چې له موږ سره تماس ونیسئ او د موضوع په اړه زموږ له درنو ملمنو څخه پوښتنه وکړي. لومړی اتمر صاحب، تاسو ته درځو، ستاسو په نظر اصلا د جنگی جرم چی شی دی؟
سروان صاحب، تاسو ته اوریدونکو لیدونکو ته او همدغسې د میز ګډونوالو ته، جناب سعیدی صاحب ته او جناب شیرزی صاحب ته سلامونه او نیکې هیلې. جنگی جنایت هغه عمل دی کوم چې په جنگ کې ترسره شوي او شکنجه، وژنه، اختطاف، هر نوع زورونه، دیتا جنگی جنایت منگا ویلی شو. البته دی ابعاد ډیر وسیع دی، ډله ییز وژنه ده په طور د مثال. همدغسې نور د شکنجې انواع دي، تجاوزونه دي، البته د دوی په حریم باندې جنسي تجاوز او بردنیول دی او د انسانانو نه په خپله ګټه استفاده کول دی، البته غیر انساني استفاده. نو دغه ته مونږ جنګي جنایت ویلی شو، او ضمناً په نړۍ کې دغه جنګي جنایات معمولاً په جګړو کې رامنځته کیږي، هغه هیوادونو کې چې هلته ډیر د دوی حکومتونه پیاوړي نه وي، دغه جنګ سالاران یا جنګي ډلې دوی په خلکو باندې هغه څه چې څه خپله غواړي هغه کاپي کوي. لکه مونږ ګورو مثلا په لواندا کې، دغه مونږ ګورو په نویم کلونو کې، او همدغسې په خپل افغانستان کې مثلا کله چې د ډاکټر نجیب الله حکومت ړنګ شو، دغه نه وروسته د مجاهدینو په وخت کې د طالبانو په لومړي ځل کې، بیا کله چې امریکایان افغانستان ته راغلل، دا زمونږ نه هیریږي چې یو امریکایي د خپل قاغوش نه وتلی په قندار کې، او نیشه و په یو کور نه وتلی، شپاړس تنه د هغه کور اعضا یا هغه فامیل قتل عام کړی. دغه ټول د دې مختلف انواع دي. په یوګوسلاویا کې مونږ ګورو دغه جنګي جنایات، په افغانستان کې ګورو، او په مختلف وختونو کې په مختلف ځایونو کې د دې شواهد مونږ کتلی شو.
بله، ډیره مننه، سلامت اوسې استاد اتمر. ښاغلی شیرزي ته به ورشو. شیرزي صاحب، تاسو ته مرکلی وایم. آیا فکر کوئ چې هغه وخت راغلی دی چې یا شرایط مساعد دي چې هغه کسان محاکمه شي چې په افغانستان کې جنګي جرمونه کړي دي؟
سلامونه ونې کولې تاسو ته، اتمر صاحب ته او تاسو تخنیکي همکارانو ته او لیدونکو ته. ګورو وخت اوس نه، اوس ډېر مخکې وخت راغلی و، کله چې امریکایان راغی ډېر ښه موقع و چې دغه جنګي جنایاتو محکمه شي. هغه وخت مو ولیدله چې ګزارشونه یې جوړ شو، کمیسیون د حقوق بشر چې د سیما سمار پراس کې ګزارشونه یې جوړه کړه، او بس خلکو یې هغه ګزارشونو سره دې مصروفه کړه. ډېره ښه وخت هغه وخت و، اوس خو د وخت یې نشته. په دې چې افغانستان حکومت نه لري، افغانستان کې یو حکومت نشته، او دنیا افغانستان او افغانانو سره صادق نشته. اوس نه دی سل کال دوه ویشت کال مخکې یا درې ویشت کال مخکې ډېره ښه وخت و.
شیرزي صاحب، ځینې بیا وایي چې په هغه وخت کې هم دا شرایط نه و مساعد، ځکه چې همدغه کسان چې ځینې البته ټولنه چې په جنګي جنایتونو باندې تورن دي، هغوی واک په لاس کې درلود. نو څنګه چې یو څوک په یو هیواد کې واکمن وي، هغه به څنګه تاسې محکمې ته حاضروئ په هماغه هیواد کې؟
ګوره، واک هغوی ته چا وکړه؟ همدغه امریکایان، همدغه کسان چې د حقوق بشر په نوم افغانستان باندې حملې وکړې، افغانستان ته راغله او افغانستان کې حاکم وو. هغه وخت زه په دې وایم چې وخت یو چې کم از کم یو قانون اساسي و، یو انټرپول په افغانستان کې وو، په دنیام کې وو، افغانستان ټوله دنیا سره ښه اړیکې درلوده، بین المللي ټولنې سره ښه اړیکې درلوده. کېدای شي چې کولای شي چې هغه وخت د انټرپول نه یا بین المللي ټولنې نه په مرسته هغه کسان ونیسي، او محکمه کې دننه په افغانستان کې ډېر امریکایان وو، اسپیشل فورس وو، صفر یک او صفر دو قطعات وو، ډېر اقلیت وو. وخت وو هغه وخت دوی دلاسې واخلله، همدغه جنګ سالارانو سره همدغه لوی قدرتونه لوبې وکړله، همدوی نه بېرته ګټه واخیستله، همدوی نه مرستې ونیوله، همدوی په قدرت ورسوله، ډېره پیسې دوی ته بانه ورکړله چې دوی لاس ته ډېرې پیسې راشي، او لوستې ورکړه. همدغه جنګ سالارانو ته چا هغه کس چې هغه کسان چې د حقوق بشر په نوم افغانستان باندې حملې وکړه، او د دغه لفظ حقوق بشر او د دغه جنګ سالارانو پیدایش وسیله او ذریعه همدغه کسانو، دوی هغه وخت تابعه شو. اوس خو افغانستان چا سره اړیکې هم نه لري، بین المللي ټولنې وضعیت هم نه لري، او اوس زه فکر کوم چې نوره مشکله ده.
بله ډیره زیاته مننه کورودان شیرزی صاحب. ډاکټر صاحب سعیدی تاسو ته مرکلی وایم. د جنگ په باره کې یو مشهور خبره ده، وای په جنگ کې حلوانه ویشل کیږي، یعنی په جنگ کې زیاتای کیږي، له ټوپک نه کار اخیستل کیږي، له وسلې نه کار اخیستل کیږي. نو کله چې څوک په ګرمه کې راشي بیا دې ته توجه ډیره نه کوي چې څوک وژني. د ځینو خلکو لپاره دا سوال ده چې آیا هغه چا چې په دې تیرو تقریبا 15 لسیزو کې جنگ کړی دی ټول جنگي مجرمان دي او کنه یوازې مشران دي یا ځینې ځانګړي کسان جنگي مجرمان دي؟
بله صاحب سیدی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سوال ماته راځي.
بله بله صاحب، ستاسو نوم میواخس، مهرباني.
تشکر. مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو او درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. د عدالت خبره چې ظاهر کې تر یو حد پورې ساده ښکاري، ډېره پیچلې موضوع ده. چاته مجرم جنگي ویل د دې سره سره چې اصل پاکي ده لږ ذرا ګران کار دی. د جرم د اثبات دپاره، د یو مسالې د اثبات دپاره، یا هغه څوک چې په دغه یا هغه تخلف باندې متهم وي مخکې د دې نه چې په حکم نهایی شي هغه ته د بے ګناه په سترګه کتل کیږي. جرم هغه وخت یا قضیه هغه وخت محکمې ته راجع کیږي چې مدعی وجود ولري. وای عدالت ورونده، د عدالت سمبول همغه جګه انجلۍ سترګې پټې لاس کې ترازو، معنا یې دا ده چې هر هغه څوک چې هرې خوا ته په دې پله کې مستندات واچي قاضی مکلف دی د هغه پر بنیاد باندې حکم صادر کی. په دې خاطر باندې دغه عامې غوښتنې چې دلته او هلته او مواجه شکل باندې مطرح کیږي، دا خپل یو سلسله پیچلی طرز العملونه لري. کله چې یو موضوع نړیوالې محکمې ته راجع کیږي، انټرنیشنل کریمینل کورټ یا یورپ د اروپا جنایي کورټ، دی په خپل اولین قرار قضایی کې په دې باندې غور کوي چې آیا دغه موضوع چې موږ ته راجع شوې ده په هغه هیواد کې چې دا جرم او تخلف گویا واقع شوی دی، هغلته د عدلي او قضایي امکاناتو نه استفاده شوې ده که نه ده شوې، که شوې ده مستندات یې څه شی دي، که نه ده شوې کوم یو دي، او لسره په هغه اصلي هیواد کې د دې مسالې د تعقیب عدلي مسأله مطرح کیدای شي که نه شي. دا تمام جوانب په خپله اولینه جلسه کې د بررسی لاندې نیسي، حکم نه صادروي بلکې قرار قضایي صادروي چې هو تخلف شوی دی، دغه مستندات دي. دوم، په مطبوع هیواد کې یا د عدالت امکان نشته او یا هم هغه چا متضرر شوی دی او شاکی دی عدلي او قضایي مراجعو ته مراجعه کړې ده، دومره مدت پې تیر شوی دی او د هغه په تیرېدو سره سره یا علاقه مندي نشته یا امکانات نشته او یا یو سلسله نور مواجه مستند دغه د اجراءات جزایی چې دی لري دغه پر بنیاد باندې عمل کیږي. بل دې چې دا مسأله تثبیت شوه چې هو جرم شوی دی، متخلف معلوم دی، په مطبوع هیواد کې د دې مسألې په مورد کې کوم لازم اقدامات د وخت په تیرېدو سره نه دي شوي، بل هغې سرنوال ته مقرر صادروي او وایي چې د دې موضوع د تحقیق لپاره خپل تحقیقات شروع کړي او محکمې ته وړاندې کړي. بدون د تد دی پروسیجرونه محکمې ته راول د ساده سازي زمونږ خاص خواهش خوده، اما په عملی لحاظ باندې معین موانع لري. دوه خبر کمی خبره وګدان شي لطفا ما و دروي. هغه دا ده زما اواز ته درسره.
بله بله ستاسو اواز ته.
دوه خبره دا ده چې آیا په دغه عصر کې چې په افغانستان کې د مشروعیت مسأله مطرح ده، آیا مونږ ته پکار ده چې دې مسالې ته مونږ اولویت ورکو، یا شته دي دلته یو سلسله ساختارونه مخکې د دې نه چې د مشروعیت د نظام د موجوده په مورد کې خبری وو کی هغه خپل وظایف اجرا کوي دا غي خپل وظایف اجرا کوي او دا د مشروعیت سوال په افغانستان کې د قانونیت سوال دا غي په وظایف وو کی نه هغه بیا جدا خبر ده اما زمونږ اولویت د افغانانو په توګه د افغانانو په حیث آیا
دا بل ارخ ده سیدی صاحب ډاکټر صاحب سیدی په دې برخه کې به خبرې وکړو چې آیا په درد خوري کنه خوري په وسنه شرایطو کې ګټه څه ده لیکن دا یو سوال دلته ده چې د بشري حقوقو د څار سازمان په دې اوس وخت کې ولې دا غوښتنه کړې ده په دې خاطر دا غوښتنه کړې ده آیا دغه شرایط چې تاسو ورته اشاره وکړه هغه شرایط مساعد دي او کنه دي
هغه شرایط کچیر ته څوک وواړي چې مساعد کی مساعد دي کچیر ته څوک ونه وواړي چې مساعد کی مساعد نه دي دا مسله بل علاوه د دینه چې مقدماتي پریبلنری آمادگی تر سیاشته ده یو سلسله نور تخنیکی جوانب او مقدمات تر سیاشته چې په هغه باندې کار وشي کچیر ته دی وواړي چې دا مقدماتي شرایط برابر کی هو شرایط شته دي او د دې خبرې چې متخلف باید په هر صورت دا احساس ولري چې تخلف یې نه پټیږي تخلف محکمې ته وړاندې کیږي دا د دې موجب ګرځي چې په آینده کې څوک تخلف ونکړي متاسفانه په نړیواله کچه او د افغانستان په سطح په 350 کلو کې دومره بی عدالتي او ظلمونه شوي دي چې نن سبا چې متخلف تخلف کوي او نورمال انسان هم تخلف کوي و عزت څوک په سینه ګرځي دا د عدالت لحاظ دې سخت تاوان رسي عدالت ته او دا موجب د کثرت د جرایم او تخلفات دي اما لاند ستاسو سوال جواب هم دا دی چې کدی وګوري چې شرایط ایجاد کی او شرایط شته او کوونه غواړي دا نشته شکر
بله ډیر زیات مننه کور بدن استاد اتمر ستاسو نظر څه دی چې په دې وس وخت کې که دا موضوع راپورته کیږي ګټه به ډیره وي او که فکر کوي چې ګټه نه لري هغه شرایط هم نه دي مساعد او که یو طرف محاکمه ته حاضر دی شي بل طرف نه حاضر شي
دا مشکلات لري ځکه نو لکه چې سیدی صاحب توضیح ورک دلته باید مدعی هم موجود وي چې څوک دغه دعوا په دغه کسانو باندې من حیث د جنګي جناتو کوي هغه باید شواهد ولري
لیکن اتمر صاحب دلته یوه مسله دا ده چې د جنګي جنایت په افغانستان کې له یو شخص و دو شخص سره نه دی شوی مثلا د خلق له دورې کې شروع کو لسګونه زره کسه اعدام شو لغه چا چې اعدام کړي ول هغه نور پر د دنیا کې نشته راورستم شاید ډیر داسې خلک وي چې وشل شوی دی او غوی دومره بے وس او غریب خلک دي چې یا ممکن هیڅ خپلوان نه پاته او که پاته وي غوی دغه لوی مراجعه ته تلای او عریضه نشي کولای
بالکل هم دا خبره د ځان تاثیر موافقم لیکن اوس خبره ده چې خپل افغانستان کې اوسنۍ حکومت څومره دغه شي ته چمتو دی زه خو فکر نه کوم اول خو د دوی محاکم او ځکه چې دوی غیر د جنګي جرایمو هغه کوم محاکم چې دوی روانه کړی یا کوم محکمې چې دوی روانې کړي دي دا اصلا په دې کې ډېر خبرې دي په دې کې ډېر اعتراضونه دي کم کسان ته چې دوی جزا ورکړي چې شرعي جزا
اتمر څه فکر نه کوي چې کله مشت جنگي جنایتکارانو د محاکمې خبره کوي دا محکمه نړیواله محکمه نه منظور دی نه دی افغانستان محکمه چې نور دنیاوال په باور نه لري شاید په داخل کې هم مشروعیت دا سوال سره مخ دی
په دې صورت کې نو نړیوال محکمه ته هغه قوت په کار دی چې دغه توانایي ولري چې دا کسان محکمې ته راکشک اوس خو تاسو ګورئ موږ دغه کسان لرو دننه په افغانستان کې چې دوی مثلا په جنګي جرایم باندې تورن دي دوی باندې پیسې نامونه لګول شوي دي لیکن دغه قوت نشته نو ګورو موږ دغه چې دغه کسان دوی محکمې ته راکشک نو د فعلا د پاره زه داسې فکر نه کوم که په اوس وخت کې نړیوال محکمې دې ته یعنی دغه قوت او توانمندي ولري، ځکه کله چې د کرزي صاحب حکومت په هغه وخت کې ستاسو به په یاد شي چې د بشر د حقوقو اداره په نوم د عدالت انتقالي یو راپور تیک او دا یې کرزي صاحب ته وړاندې کړ، لیکن کرزي صاحب په هغه وخت کې دا ونه منه یا په اصطلاح منظور یې نه کړ. دا په دې معنا و چې البته د کرزي صاحب هم حق په جانب په دې و چې شاید په هغه وخت کې دغه یو مصلحت و، لیکن امکان لري دا همیشه دپاره یو مصلحت پاتې نه شي. نو په مجموع کې که موږ داسې وګورو په ځینې ځایونو کې لکه په یوګوسلاویا کې مثلا کوم جنګي جنایت چې ترسره شوي دي هغه کسان ټول محکمې ته کش کړل شو او هلته جرمونه او جزاګانې په دوی باندې وخوند او دوی لګیا دي اوس په زندانونو کې پراته دي، لیکن په افغانستان کې دغه کار تر اوسه پورې نه دی شوی. او نو بیا هم زه په دې باور یم که نړیوال وغواړي، که نړیوال محکمه وغواړي، دا کسان محکمې ته راکش کولی شي، ځکه دغه اسناد او شواهد دومره ډیر دي. زه داسې فکر کوم چې فلمونه، عکسونه او راپورونه دومره ډیر دي چې حاجت د نور ثبوت نشته.
بله، ډیر مننه، سلامت اوسئ کوربدن. شیرزای صاحب، په دې کې شک نشته چې لکه څنګه چې اتمر صاحب اشاره وکړه چې د کرزي په وخت کې دا معلومه وشي یو شمېر خلکو جنایتونه کړي دي، لیکن خوله یې پټه کړه ځکه چې مصلحت یې نه ګاڼه. اوس هم په افغانستان کې چې طالبان واکمن دي، هغوی به طبعا چې نه حاضریږي چې محکمې ته لاړ شي، لیکن د بشري حقونو د څار سازمان د ځینو کسانو نومونه اخیستي دي چې وایي دوی آزاد ګرځي، له خپل هېواده بهر دي، په اروپا کې هم ګرځي، په امریکا کې هم ګرځي، حداقل دا کسان باید محاکمه شي. څه فکر کوي دا به بیا منصفانه وي چې هغه خلک چې حداقل اوس محاکمه کېدی شي هغه محاکمه شي؟
سبا سب بدبختانه افغانستان سره افغانستان کې تاریخ تکراری لکه چې اتما صاحب وایي د کرزي صاحب په وخت هماغه سیاسي یو مسلحت یې وکړله، هغه مسلحت په دې و چې استخباراتونه غوښتل د دوی په مرسته هغه خپل اهداف او برنامې سرته ورسوي. هماغه مسلحت چې وایي چې تاریخ تکراریږي اوس هم ده، او چې طالبان راغلي ده کسان چې تاریخ ډلې درلودله، فدایان یې درلودله، هره ورځ په افغانستان کې انتحاری کولا، پتول دنیا کی دی عملیاتون کولا، و کافی شواهد هم استا اگوی چارام گرزی یا وغی اینامون چه وغی اینامون هم پا نظر ننی تی اگوی مدنو ایرسی ویدی آرام پا هر زی سفر هم کی گی او تاریمون هم اگوی بندی لدی کی گی لدا معلومی گی چه اما اگر مسئله دیا تکراری گی استخبارات غوالی دی دی پا مراست اگر
خلا عذاب سوال زمانده دا مناسبه ده چه هغه کلسان چې محاکمه کېده شي هغه خو حداقل محاکمه شي، آیا دا به له عدالت سره کومک وکړي کنه؟
بله، عدالت هغه وخت مینیږي چې ټولو سره یو شان ته عمل وشي. کوم کسان چې په شل کالو د استخباراتو لاسوسي وو اوس هم لږ د استخباراتو لاسوسي ده، دا کار نه کوي. دا ما اوله کې وویل چې دنیا موږ سره صادق نه شته او دغه ګزارشونه چې د مشال خواز دغه سازمانه لخوا انتشار کیږي دا بس یو فریب ده، یو چل ده. کنه نو هر د دې اروپا کې ګرځي بل چا بل اور چا ماته وایي چې په جرمني کې یو ډیر خطرناک کس لومي وخت سره ځنګوار د څنګه مي وخت وایي چې په جرمني کې ګرځي ده، په جرمني کې ګرځي، په امریکا کې ګرځي، په لندن کې شته، په امارات دوه مې په دوبای کې شته، په هر ځای کې ګرځي. دوی کولی شي هغه ونی چې خو دې صادق نه شي همدغه گزارشونه نه صحیح بس خلکو مصفي پدې چې هغه بیا دغه جنگ سهارم ذات ځان ته ساتلی ده چې بیرته دوی نه ګټه واخلي او دغه کار ممکن نه ده چې دوی په صداقت افغانستان سره وکړي.
د ازادي راډیو خبرونې د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اوریدلی شي.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.
سعیدی صاحب ستاسو نظر څه دی؟ تاسو موافق یاست چې هغه کسان چې محاکمه کېدای شي هغه د حداقل محاکمه شي، کېدای شي دا نورو ته یو پیغام وي؟ یعنی هغه کسان چې نن نشي محاکمه کېدای سبا به شرایط ورته مساعد شي، هغه به سبا محاکمه شي، او که داسې ووایي چې دا کسان نشي محاکمه کېدای نو بنان دا نور دې هم محاکمه نشي، دا به منصفانه وي؟
متاسفانه نړیواله ټولنه او دلته او هلته په عدالت ملنډې وهي. دا چې عدالت دایر شي، محکمه دایر شي، څوک چې حاضرولی شي حاضر شي او څوک چې نشي حاضرولی د هغه دپاره هم قواعد او قوانین شته. هدف د محاکمې نه د چا په دار زړول نه دي. هدف د محاکمې نه څلور هدف دي. یو د هدف تربیتی، اخلاقی، اخوا اخستل او د عدالت قائمول دي. دا ضرور نه ده چې محکمه دې وتوانېږي چې هغه سړی دې د لاس نه راوخلي محکمې ته دي. د هغه دپاره پروسیجرونه دي چې د عدالت دپاره که چېرته څوک د عدالت نه وتښتي غیابي محکمه څنګه دایرېږي او د هغه هدف څه دی. دا یوه وای په هغه وطن چې جمهور رئیس د هغه وطن اجازه ورکړي چې دلته د عدالت وشي که ونشي. عدالت چې د سیاسي مراجعو د امر پر بنیاد باندې لکه د کابل بانک او یا د نورو تخلفاتو د سیاسي مرجع په تصمیم نیولو باندې وشي، هغه په عدالت ملنډې وهي. سوال په دې کې نه دی چې د جمهوریت خائنین دي، متخلفین دي، په اصطلاح هم په تخلف دي، محاکمه شي که د حزب دیموکراتیک که د بل تخلف شوی دی. هغه مرجع چې په هغه وطن کې د تخلف پوښتنه وکړي هغه توانایی نه لري او مراجعه چې ورته شوې ده اراده نه لري، مشروعیت نه لري. موږ مکلف استو چې د نړیوال سازمان په توګه د عدالت د تامین دپاره کمیټه تعین کړو. هر هغه جرم مثلا چې په تیرو 50 کالو کې شوی دی او هغه جنایي بشري ضد جرم دی، هغه دې پیګرد شي. د دې دپاره پیسې پکار دي، د دې دپاره امکانات پکار دي، د دې دپاره مسله سازي پکار دي. دا په جمهوریتو، په طالبانو، په حزب دیموکراتیک باندې خلاصه کول، دا په عدالت باندې ملنډې وهل دي. په دې خاطر باندې موږ په ډیرو مواردو کې داسې بحثونو باندې تمرکز کوو چې د هغه دپاره وخت د حل لاره شته ده چې مسلکي افراد او اشخاصو ته ورکړل شي. د عدالت تامین ضرور دی، د تربیت دپاره، د عدالت دپاره، د نورو جرمونو د مخنیوي دپاره. اما دا چې په کوم میکانیزم وشي، هماغسې چې جناب اتمر صاحب ورته اشاره وکړه، سلام احترامات دواړو مېلمنو ته وړاندې کوم، دلته اراده پکار ده. آیا دې ارادې د عملي کولو دپاره امکانات ورکول کیږي؟ اراده شته؟ آیا دوی چې په افغانستان کې تخلف کړی دی او دشت لیلی جوړه کړې ده، دا تناو که دا نړیوال شریکان درلوده؟ آیا دا نړیوال شریکان به د دې ته اجازه ورکړي که ورنه کړي؟ دا هغه نقاط دي چې متاسفانه موږ د نورو اهدافو او یو سلسله برنامو دپاره دلته او هلته په خپله خوله په اصطلاح لاس مخو د عدالت خبرې کوو، اما په واقعیت کې دلته ستر تخلفات دي. که چېرته دا کار د عدالت وشي، د تمامو حالاتو دپاره د حل لارې شته دي. شکر.
بله، ډېره زیاته مننه کور ودان. قدرمن اوریدونکو، تاسې هم که د موضوع په اړه زموږ له درنو میلمنو څخه پوښتنه لري، نظر لري، کولی شئ همداسې به هم له موږ سره تماس ونیسئ. زموږ د خپرونې میلمانه دي د حقوقي چارو متخصص ډاکټر صلاح الدین سعیدی، د سیاسي چارو شنونکی نثار احمد شیرزی، او په جرمني کې د پوهنتون استاد اسحاق اتمر. فکر کوم چې اوریدونکی لرو، نو ور به شو لومړی دوی ته. مهرباني کوئ. مهرباني
ډیر زیات مننه تاسو ته مننه درنګ دا درې رسول د بنک ته
تو سه مهرباني کوي
ډیر مننه دا چې راجن اورم چې چیرې موږ راته روشانه کې پلان
ډیر مننه کور ودان رادیو واوري بیا پښتنه وکي بیا له مر سره تماس ونیسي ور به شو بل اوریدونکو ته ځان راو پیژنې آزادی رادیو مهرباني کوي صاحب تاسو له استودیو سره وصل یاست لکه چې خبرې مو ونه کړې خیر او لتاسې به هم تیر شو کبل اوریدون کای نه بل اوریدون کای نشته ور بشو بیرته ملمنو ته اتمر سه شاید ډیر لپاره دا پښتنه می چې د نورو لپاره د نورو هیوادونو لپاره څومره مهمه ده چې په افغانستان کې دی د جنگی مجرمانو لپاره عدالت دایر کی غوی د محاکمه شي. مخکې اشاره وشو چې دا ډیر اسانه کار نه دی، ډیر منډې غواړي، مصرف هم لري. څومره نور هیوادونه علاقمند باید ووسی چې په افغانستان کې چې چا جرم کړی دی، خصوصا په داسې حالت کې چې بیا په تر یوه حده پورې دوی هم پکې شریکی شي، هغوی دې داسې یوه محاکمه دایره کړي تر څو چې پخپله افغانانو نه یې غوښتي، افغانانو پخپله ږغ نه یې اوچت کړی او نړیوالو محکمو لکه د هیګ ته مراجعه نه یې کړې وي. څومره دا کار ممکن دی؟
سروان صاحب، ښه خبره خو دا و چې باید دا عدالت انتقالي خپل افغانانو پلي کړی وای. ضرورت دې ته نه و چې د جنگی جرایمو محکمه نړیواله محکمه په هغه باندې فیصلې کړې وای، خو متاسفانه چې دغه کار نه شو. اوس که مونږ د افغانستان دغه څلوېښت کلن اقلن دغه څلوېښت کلن تاریخ ته وګورو، د هغه نه مخکې هم دغه مسایل وي. مثلا مونږ په تاریخ کې لولو چې د سلطنت په وخت کې هم، مخصوصا د نادرخان په وخت کې او د هغه نه راوروسته، اول سر کې ډیر داسې افغانانو چې اعدام شول. او یعنی
اعدامونه اصلا له دې وروستو سره د مقایسې وړ نه دي. یو خو هغه د زمانې هغه په نظر کې نیسي، شاید په کې هیګم نو دا اوسنۍ کوم عدالت چې په دنیا کې ده، د بشري حقونو کوم قوانین دي، دا هیڅ شی هم نه ول. تاسې باید راوروسته خبرې هم څه وکړو.
یقینا سمه ده، ستاسو سره موافقم. د هغه نه که وروسته راوګورو، مثلا د شورویانو د تجاوز په وخت کې هم همدغه کار شوی، یعنی په هغه وخت کې همدغه جنګي جرایم هم د خپله شورویانو د خوانه هم خپله د افغانانو د خوانه ترسره شوي دي. حتی بېلګې دا ده چې تاسې ګورئ ځینې کسان په آنلاین کې محاکمه شول او اوس په زندانونو کې دي، او د هماغه وخت کسان دي. مثلا د پلچرخي په زندان کې مسؤول کس و، هغه مثلا په هغه باندې فیصله شوی او په زندان کې دی. همدغسې نور که مونږ وګورو، بیا د داخلي جنګونو په موده کې دننه په افغانستان کې مثلا دغه ډلې، جهادي ډلې چې وې، دوی یو بل سره په جګړه کې ډېر افغانان ووژل. دغسې چې نه مونږ ډله ایز وژنه ته ویلو شو، دا جنګي جنایت دی. لیکن هغه هم هغسې پاتې شو. د هغه نه وروسته بیا شل کلن جمهوریت کې دا کار ترسره شوی. لیکن اوس چې زه فکر کوم، اوس همدغسې یو تقریبا نسبي او شکل روان دی. یعنی دې نه مونږ سترګې باید پټې نه کړو چې اوس هم همدغه خبرې شته دي. لیکن دا چې آیا نړیوال دغه ټول دغه څلوېښت کلن تاریخ دوی ګوري، مطالعه کوي او په دې برخه کې دوی اقدام کوي که نه کوي، دا بله مسله ده. لیکن که مونږ مشخص د یو دورې دپاره اقدام وکړو، دا هم بیا ډېر عادلانه نه دی، ځکه چې هغه کسان چې په دغه دوره کې دغه عمل ته لاس پورې کړی، هغوی د معافي او د یو بلې دورې مونږ راوړو هغه ته مجازات ورکړو.
تاسې د یو کس یادونه وکړه چې په پلچرخي کې مسؤول و، ډېر کلونه او بندیان یې ځورولي ول، هغه محاکمه شو. نو فکر کوي چې هغه باید نوی محاکمه شوی؟ که داسې وي، باید هغه نوی محاکمه شوی؟
نه، زه داسې نه. ښه شو چې محاکمه شو. کاشکې دغه قوت نور هم دا د حق محکمې سره پیدا شي، نړیوال سره پیدا شي، چې دوی دغه جنګي مجرمین مشخص کړي او کشي کړي. لکه چې مخکې سیدي صاحب ویلې، دغه کسان ټول یو قوت پورې تړلي وو. یعنې د دشت لیلي تصمیم یوازې د جنرال دوستم نه و. او همدغسې کله چې د حزب ډیموکراتیک په وخت کې دا پلچرخي کې افغانان وژل کېدل په ډله ییزه توګه، دا هم د خپل حزب ډیموکراتیک قوت نه و. دا به البته د شورویانو د خانه دوی ته ماشین چراغ ورتول کېده، د هغوی په دستور دا کار کېده او همدغسې د ناټو د امریکایانو په وخت کې هم دا کار شوی. نو د دې تصفیه کول داسې زما په نظر چې اسانه کار دی، او د دې دپاره یو نیت یو تصمیم ضروری دی. یو خو خپل افغانان بیچارهګان په څلوېښت کلونو کې دومره واره او بیچاره دي چې ته دغه دغه غږ نشي پورته کولی، دوی ډېر آسیب پذیرې دي، د دوی نه څوک حمایت هم نه کوي. که نړیوال په دغه برخه کې اقدام ونه کړي او اقدام هم په قوت سره اقدام ونه کړي، دا زه فکر کوم دومره اسانه کار نه دی، ځکه د دغه جنګ سالارانو او د دغه کسانو چې دوی په دغه جناتو باندې تورن دي، د دوی نیونه او محکمې ته راکش کېدل هم اسان کار نه دی. حتی طالبانو په دغه دوه درې کاله کې هغه کسانو ته معافیت ورکړی کوم چې په دغه ډله کې شامل دي، کوم چې په لویو لویو جرمونو کې شامل دي، لیکن دوی هغوی ته معافیت ورکړی.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. شیرزی صاحب، که جنگی مجرمان اوس به حاکمه شي نو ګټه به څه، ځکه چې اوس څه شوي دي شوي دي؟ نو
سبا سم نه داسې نه ده چې بې ګټه وي او همداسې ووایي چې هر څه شوي ده شوي ده، دا غلط خبره ده. هیله کوم مهمه دا ده چې عدالت په اصلي شکل په افغانستان کې تطبیق شي او نړیواله ټولنې هم افغانستان سره صادق وي. احمد که ده زندان پولیسافی ده قماندان نوم واسد و کلمت که عبدالرزاق حریف بانو یو چه محکمه شو، اما اتهامونه چه عبدالرزاق حریف بانده و چه زه که معلومات لرم، عبدالرزاق حریف نمست که بل کسو عبدالاغل لومی ده، اما اتهامونه عبدالاغل کارونه عبدالاغلی که کلی و اما نورست بی عبدالرزاق حریف قماندان شو، دا چه حالان کلار یو چه پیدا سی یا محکمه زنده پار یو برنامه و سروری ولی دغه محکمه کا. او افغانستان کې کوم شاهدان او کوم کسان و چې پوهېدله چې نه دا عبدالرزاق حریف نه دی کړی، دا عبدالعادل کړی ده، دا په حالر کې نه وو او چا د لاسرسی نه وو چې هلته لاس شاهدي ورکړي، ګورې عدالت تعمیل نه شو. او عبدالعادل هم چا کار کړی و یا موږ چې همدغه عبدالرزاق حریف یې کړی و، عبدالرزاق حریف په باندې بل کس و، رئیس و، وزیر و، مقامات دوی ته وظیفه ورکړې وه، نو بیا هم عدالت تعمیل نه شو په دغه شرایط چې اوس افغانستان کې یو جنګي حالات ده، یو بحران ده، دغسې خبرې ناممکنه ده. ما مخکې هم ویلی چې دنیا موږ سره صادق نه ده او دغه امکانات هم نشته. ګورې که اوس موږ ونیسو چې سرالدین حقانی چې دی دغه انتحاري ډلې درلوده، څوک همت کوي چې لاړ شي یا افغانستان جرین نه نہ اگر مصاحبہ ہو کی اور شاہدی ور کی آ جدی کا انتاری کے سما دوں گا کسان وزن سے ملا جگہ ہمت سو کو لے جگہ امکانات نے جس کا ویر ادا کم وقت سے امکانات وہ ماوے سل جو اس کا مت کے امکانات اگر وقت میں فریم کرا وہ سمے یو ہاسے یو فریج دا دا ناممکن ہے چے اگر اصلی عدالت افغانستان کے تعمیل سی تر سوچے یو افغانستان کا کلا مکھا افغانستان خلے دغه زمینه برابر نه کی افغانستان دل نه دغه زمینه برابر نه شي د افغانستان زبان له دا په دغه وسنۍ شرایط کې ډیره مشکله ده. کدي صادق ده
په خوانی یوګوسلاویا کې دا کار وشو، د په نورو ځایونو کې شوی دی دا کار.
یوګوسلاویا او افغانستان دې رفاق کې ډیر کدي نړیوال تورنه موسی ډیر صادق ده، دغه سازین افغانی او د طالبانو دلې چې وو سم ګرځي زی بهر تزي سفرونه کوي، دوی په ولاړ دي خو ډېره ښه شواهد شته، ټول دنیا سره شواهد شته، دوی ولې نهسي محکمه نه کوي؟ نو معلومه ده چې دوی خپله ګټو دپاره دوی نه استفاده کوي، او هغه تعلیمونه چې هغه تعلیمونه هم لرې کړل، هغه جایزې چې تا کړې وه هغه جایزې ورنه هېر شوې ده، اوس هم تعامل هم کوي، ولې چې دوی نه ګټه واخلي؟ خو شل کاله مخکې هم همداسې وو. یوازې د افغانستان ډیموکراتیک ګوند په دغه جنگی جنایت محکوم نه ده، کوم جنگی جنایت چې نور ډلې کړې ده، د افغانستان ډیموکراتیک ګوند دومره جنایت جنگی نه دی کړی چې یو کس راشي لکه بس یو قمندان د زندان به محکمه شي او دوسیه قتل شي، یا ټول قصور واچوي خلکو، یا نړیوال ټولنه واچوي د افغانستان ډیموکراتیک ګوند باندې. دا بې انصافي ده، دا کلی عدالت ده.
بله،
مجاهدین څه وکړل؟ طالبان په حواله دوره کې څه وکړل؟ اوس څه کوي؟ همدغه اوس سره روان ده، اوس دوی په خبر لره کوم استوزه چې اوس د دې په سیلې ګرځي دوی هغه بیا موږ گزارشو ده په دغه گزارشو خلکو
ډېره مننه سلامت اوسې کور ودن ډاکټر صاحب سعیدی مخکې یادونه وشوه چې د جمهوری حکومت په وخت شم مناسب شرایط ول چې جنگي جنایتونه جنایتکاران محاکمه شوي وي انتقالي عدالت عملي شوي وي ستاسو په نظر ولې په هغه وخت کې دا کار ونه شو؟
خدمت عرض وکم چې عدالت نسبي ده مطلق عدالت دا اللہ تعالیٰ پہ دربار کے دے زمان پہ انتخاب آئے کمنگ تمام شیعان سرگٹ وقو عزتن رسیدو بعد پا تدریج یو سلسلہ اصول ومن آیا عدالت ضرور دے کندے جواب ہاو ضرور دے آیا دا منگا محکمی تا کشاولے شو نا بازی نشو کشاولے بازی کشاولے شو تا منگا اولویات بل دے نسبت دا عدالت دا اما کچیر تا چوگی پنریوالا کچا باندے دے 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 پارا زمین سازی کئی ودی کی بسم اللہ سو مشکل دے اما خبر دا سی دا آیا دا چے اس ممکن ہے ندا اس بدرد نخودی او اس لازم ہے ندا تبکر کوم دا خط تاکید ہے ندے دلتا یو سلسلہ ملی زواکونے دی دا غجبلے سے خامدہ گانے منابی ملی یو حرکت یا یو سخت دی چی غیر حزبی دی هغی دی عدالت انتقالی باندی باورمندی دی تمام دی ناخوال و سره و دی باندی باورمند استو چی کچیر تا نلیوال لطولن و غواری دی تمام دی اروکو او امکاناتو نی خبری چو پکم دی که سم را نلیوال و سره شریکه دا سم و تدا شریکه دا اما خبر پا دی نده چی پا کابل که دی عدالت تامین شی دا پا نلیوالا کچا اما غسی چې تاسو یاداوري وکړه د نړیوال محکمې په اصطلاح په امکاناتو باندې هو عدالت ممکن دی نسبی عدالت ممکن دی د عدالت تامینول د تربیه لپاره د وقایې لپاره د حق اخیستلو لپاره ضرور دی دا چې ټول ونشي لږې هم وشي کړی اما زه د افغان په توګه وایم چې زما اوسنی مشکل د حاکمیت د مشروعیت خبره ده دې د پارت نړیواله ټولنه افغانانو ته زمينه سازي کوي چې افغانان په خپل سرنوشت باندې تصمیم ونیسي دا ماته ولاړ لري اما که چېرته دې دا عدالت هم تامینوي خو تامین دي کې ولې نه څه مشکل لازم په کې مشکل نه وینم تشکر
اتمر صاحب ستاسو نوبت دی د عدالت په اړه مشکل کله اوریدلې دي د محاکمو په اړه مو اوریدلې دي چې یو څوک اعدام شوی وي یو څوک وشل شوی وي بیا هم ورځي محاکمه کوي یو څوک ممکن یعنی په قبر کې هم محاکمه کوي یو څوک ممکن په څو اعدامو باندې محکوم شي نو خو په یو اعدام باندې سړی مري نو دو مدریم ته څه ده دا خبر یو څه سمبولیک هم دي دا که د تیر حکومت کې د جمهوري دورې کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ډېر مصرفم په دې کمیسیون کې دو د څومره چې موریدی لیډر لوی تشکیلات هم درلودل دوی ولې اته خل د مجرمان افشا نه کړل خلکو ته کې افشاوي یعنی ضرور نه وسی محاکمه ته راکاشه دی وای ضرور نه وسی بندیخانه ته بولی وای اته خل د نمونه کې افشا کړی وای فکر نه کوي چې بیا به هم کومک کړی وو لدی سره به کومک کړی چې په آینده کې څوک جرم ونه کړي
ګوري اصلا اول خو موږ دغه محاکمو ته یو لنډ نظر واچوو اکثر داسې شوی چې یو محکمې کې یو مجرم ته داسې سزا ورول شوی چې اعدام په طور د مثال بلې محکمې هغه ته برات ورکړی اوس دلته یو لوی تفاوت سړی ګوري یا به اوله محکمه غلطي کړي یا به دویمه محکمه غلطي کړي په دغه دواړو کې خو یو غلط دی ځکه یو اعدام بل برات ورکړی دا هم یو مشکل دی زمونږ چې دغه محاکم څومره خپل کار دقیق ترسره کوي زه په دې مطمئن یم چې په افغانستان کې مخصوصا په افغانستان کې ډېرې داسې شوي دي چې یو کس ته سزا ورول شوی او هغه کس بې ګناه او داسې یو کس ته په اصطلاح جزا نه ده ورکړل شوې چې هغه مرتکب د هغه جرم. نو دغه دوه حالته هم یو مشکل دی چې که موږ داسې فکر وکړو په دغه برخه کې، یعنې یو ستونزه موجود ده.
دا که داسې وي نو اتمر صاحب باید نو موږ اصلا په دې خبرې ونه کړو چې په افغانستان کې جنګي جرم شوی دی، ځکه چې محکمو تر اوسه په دې اړه فیصله نه ده کړې. خبره د غلطه ده چې جرمونه شوي دي او هغه ادارې چې په دې برخه کې کار کړی دی یا وظیفه و چې باید کار وکړي هغوی باید اعلان کړی وای.
زما هدف دا ده چې زه وایم چې محکمې کې دوی صحیح فیصلې نه کوي. نه، زما هدف دا و چې زموږ په قوانینو کې همدغسې مشکلات موجود. یو محکمه یو سړي ته برات ورکوي، بل محکمه هغه په اعدام محکوموي. یعنی دا هم یو برخه د کار دی.
یعنی دا کار په نورو هیوادو کې هم تقریبا همداسې ده، یوه محکمه برات ورکوي بل سزا ورکوي.
بله، دا یعنی یو اهم خبره ده. بل خبره دا ده چې دغه قوت آیا د بشر د حقوقو کمیسیون سره موجود که نه؟ تر کوم ځای پورې چې زما یادیږي او ما د رسنیو د لارې نه اورېدلي دي چې دغه راپور د بشر کمیسیون د بشر د حقوقو کمیسیون جوړ کړی او دا یې ولسمشر ته وړاندې کوي. لیکن اول دا چې ولسمشر هغه منظور نه کوي، بل دا چې تر اخره پورې موږ همداسې پټ پاتې شو. د هغه کسانو نومونه چې په هغه لست کې وو افشا نه شو. او همدغسې په هغه وخت کې یو مصلحت روان و، مثلا د لویو لویو قاچاقبرانو نومونه وزیرانو به ویلي چې دغه لستونه موږ سره شته، لیکن تر اخره پورې دغه لستونه افشا نه شو. لوی لوی لیستونه ویلي چې موږ جاسوسان لرو د ګاونډي هیوادونه ستونه پنجم دلته کار کوي، لیکن هغه لیستونه افشا نه شو. نو دا د هغه حکومتونو د نیت پورې هم تعلق لري که دوی واقعا دغه غوښتل چې یو نسبي عدالت په هیواد کې راټینګ کړي. یعنې د دې امکاناتو چې دوی دغه سلسله شروع کړي د یو ځای نه باید دغه شروع سي. که موږ د هغه وخت نه شروع کړی وای اوس به موږ یو څو قدمه مخکې تللي وو. یعنې موږ به هغه مرحلې ته رسېدلي وای چې اوس به دغه نورو کسانو دغه جنایت ته لاس نه پورې کوو.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. مخکې تر دې چې شیرزای صاحب تاسو ته درشمه، ښاغلی سعیدي غواړي چې په دې برخه کې څه ووایي. مهرباني کوئ ډاکټر صاحب سعیدي.
تشکر. د څوارلس کلنې وکیل مدافع تجربې پر بنیاد باندې هغه څه چې په افغانستان کې تیریږي، یو دوه کاله یو څه کم دوه کاله هلته هم قاضي وم، یو حکم د ابتدایي دی په دې باقی دنیا کې، بیا حکم د مرافع دی. په مرافع کې مستقل حکم نه صادریږي، د ابتدایي حکم پر حکم باندې غور کیږي او د هغه پر بنیاد باندې مرافعه د ساتیر ورکوي چې ابتدایي محکمه د پدغه 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 مواردو کې لسره غور وکړي. دا چې عدالت څنګه تامینیږي کنه تامینیږي، دا جدا بحث دی. د دې لپاره د حل لارې شته. که تکرار نکم، په هغه عدالت کې چې جمهور رئیس اجازه ورکي او اجازه ورنکي، هغه په عدالت باندې ملنډې وهل دي. هماغسې چې په دیموکراسۍ او جمهوریت او قانونیت باندې په تیرو شلو کلو د جمهوریت کې ملنډې وهل شوې، په دا برخه کې هم له سره تخلفات شوي دي. او اوس چې موږ چاته د دیموکراسۍ او د عدالت او د قانوني خبرې کوو، نو بیا راته وي هماغه مو چې په شل کالو کې لیدلي دي، هغه بحث به پرېږدو. د هغه دپاره حل شته دی. اما بیا هم تکرارول غواړم، د تمامو شته ناخوالو سره دلته داسې لارې او قواعد مسلکي شته دي چې که چېرته نړیواله ټولنه وغواړي د نسبي عدالت د تامین دپاره امکانات برابر دي، په شمول د دې چې څوک حاضرولی شي او څوک نشي حاضرولی. هیڅ حاضر نشي د دې غیابي حکم صادر کی، دنیا به پوښي، افغانان به پوښي چې او خلکو چې نفر مو وژه تمام ژوند به د تعقیب لاندې است. سوال داسې دی چې عدالت په یو ډول باندې تامین شي چې د هغه په نتیجه کې تربیتي برخه، عدالتي برخه او یادانو. دا چې په افغانستان کې اوس محاکم نشته، لسره نشته، قانون نشته، په دې چې مدون او مشروع قانون نشته. ما یو سارنوال ته د اوسنی نظام وویل چې تاسو په وطن کې قانون نشته، هغه راته ډېر فرمانونه راوړ. مال دا دی چا دی؟ دا سړی په کوم مشروعیت باندې دا مسایل امضا کوي؟ ونه په دې موضوع کې شته. ما ویل د یو سوال جواب راکړه، قانون اجراءات جزائی لري که نه لري؟ که لري ما ته راودیږه. تر اوسه پورې پنځلس ورځې تیر شوې چې جواب نه دی راکړی. په دې خاطر باندې دا به پرېږدو، اما په نړیواله کچه په عدالت کې یو سلسله قواعد او قوان به اصطلاح طرز العملونه شته چې د نسبي عدالت، مطلق عدالت د الله تعالی په دربار کې دی، د نسبي عدالت د تامین لپاره امکانات شته. دا زموږ د نن اولویت دی که نه دی؟ نه نه دی. مونږ اولویت مشروع حاکمیت. په دې خاطر باندې دا شیونه که مونږ په ترتیب باندې وړاندې نه کړو، مونږ به کوم لازم او درست نتایج ته ورسیږو. تشکر وکړئ.
مننه. اله سلامت اوسئ. شیرزه صاحب، مخکې تاسو ویل چې باید که محاکمه کیږم ټول محاکمه شي، یوازې د خلق د دورې کسان باید محاکمه نشي. په هالند کې د جرمونو نړیوالې محکمې په 2022 میلادي کال کې له څارنوالانو غوښتنه کړې وه چې په افغانستان کې د جنګي جرمونو په اړه څېړنې له سره پیل کړي. محکمې ویلي وو چې په دې اړه باید ژر پریکړه وشي. په 2006 میلادي کال کې د افغانستان د همغه وخت حکومت له یادې محکمې غوښتي وو چې په دې اړه خپلې څېړنې وځنډوي. ولې د افغانستان د همغه وخت حکومت دا غوښتنه له دوی څخه کړې وه؟
دغه وخت غوښتنه وو. ما وایي چې دغه دیام به موږ سره موافق نه، صادق نشته، په صداقت دغه کارونه سرته نه رسېږي. او دوی غواړي چې خلک همداسې په دغه خبرو فریب ورکړي او مصروف وساتي. صداقت په دغه کارونه نشته. ګورئ، دوی یو پنځه شپږ میاشتې مخکې په استرالیا کې یو وکیل اقصایې وکړلی چې یو د استرالیې نظامیان په افغانستان کې چې حضور دلو یو ځای کې یو ګزارش یې نشر کړی چې یولس کسان دي وژلی ده او جنګي جنایت شوی ده. هغه وکیل ته نږدې اووه کاله سزا ورکړل شو چې د نظامي اسرار ته افشا کړی ده. پدې چې دوی پزای چې هغه اوس یې هغه برنامه تحقیق کوي، هغه وکیل ته سزا یې ورکړې او نږدې اووه کاله زندان محکوم شو. نړیوال ته وویل نه چېرته وو چې د افغانستان خبره وو او اسرائیلي نظامیان وو او افغانان یې هلته وژلي وو دا خلک. او وکیل چې افشا کوي هغه مسئلی وکیل افشا کوي. دلته هغه د لاهې عاد بین المللي ټولنې سازمانونه چېرته وو چې په دغه قضیه کې دوی مداخله وکړي؟ یوازې عدالت یوازې دا نه ده چې افغانان جنایت کړی ده. جنایت امریکایان هم کړی ده، ټول ناتو هم کړی ده، هر څوک چې په افغانستان کې مداخله کړی ده، پاکستانیان هم کړی ده، ایرانیان هم کړی ده، د هر زاویې نه چې وګوري افغانانو د افغانانو باندې جنایي جنګي جنایت شوی ده. او په صداقت دوی وسري او دا هغه وخت امکان لري چې افغانستان کې یو مقتدر حکومت وی چې افغانستان حکومت یا افغانستان خلک دم پیش کی او صداقت
دلیل چې دغه سی حکومت ناراضی خو هم داده چې جنایتکاران معاف شوی دي. او دغه سی یو ایدیال حالت چې تاسو غوښتون کې اس شاید هیڅ وختم په افغانستان کې رانه شي.
خو هم دا لورم جنګي جنایت لورم زیاتی کوم وخت شل کاله مخکې چې موقعی وو چې مسئولیت وو چې افغانستان دغه مسئولیتونه خراب کړه. هغه وخت چې جنګي جنایت محکوم نه شو دوی ته سزا ورنه کړي. اوس هم دغه نور خلک هم وایي چې مونږ ته جنایت ته ورته کړو څوک نشته، مونږ نه پوښتنه وکړي. نو دغه نور هم د شل کالو نه مخکې اوس زیات شوی ده. اوس نه کېدای شي لس کالو وروسته نور هم زیات شي. په دې چې نه افغانستان کې داسې یو امکانات شته او نه نړیوال ټولنې مونږ سره صادقه ده. نو بدبختي چا ته په غالب پاتې کېږي همدغه افغانان. همدغه اوس چې کوم خبرې کوي دوست وایي چې افغانستان د قانون نه، هېڅ قانون نشته. هر څوک هر څه چې کوي کوي. قانون د جزا نشته، قانون اساسي نشته، قانون د هېڅ شی قانون په نوم څه نشته. هغه مسئولیتونه په حساب هر څه چې دوی وګوري همغه تدبیر کوي. او افغانان خلک افغانان هېڅوک هم جوړت هم نه چې دوی په مقابله کې خبرې.
ډېره مننه. سلامت اوسئ ښاغلی نثار احمد شیرزی، د سیاسي چارو شنونکی، په جرمنی کې د پوهنتون استاد اسحاق اتمر، او همدارس د حقوقي چارو متخصص ډاکټر صلاح الدین سعیدی چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لوړستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
خبر دے چھ بوسو